نهدا ازادي راديو اوریدونکو السلام علیکم پروگرام ته بیا په خیر راغلست دا ازادي راديو د 10 ساعت خبرونه دغه دی په اتبه جبانی پایلس و تر نو بجوبه په دې خبرونه کې خبری مطالب لرو او په هم دې خبرونه کې د یو ځانګړي ډراما هم هدر تخبرو چې په افغانستان کې پر ټولنیزو مسایلو بحث ور باندې کوو خو اول په مو کړی د 10 ساعت د مهمو خبرونو سرخطه هغه افغان هیات چې له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و پرون ماښام کابل ته ستون سوی دی او پاکستانی چارواکو د افغانستان له امنیت سره د مرستې ژمنه کړې ده په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو جنرال وایي د اسلامي دولت په نوم وسله واله ډله یادایش شایي په دې هیواد کې په یوه ستر تهدید بدله سي د پاکستان پوځ هغه شپږ وسلوال پیدا محکوم کړل چې په پېښور کې پر یوه ښوونځي د حملې له امله مجرم پیژندل سوي وو او د پیسو نړیوال صندوق پر اروپایي اتحادیه فشار راوستی چې د یونان لپاره د پورونو د اسانولو پلان جوړ کړي پوره خبر نو واوري هغه افغان هیات چې له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و پرون ماښام کابل ته ستون سو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دفاع وزارت سرپرست او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر پرون پاکستان ته ولاړل سو د اسلام آباد چارواکي د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملي اقدام ته واڅوي چې په افغانستان کې تروریستي حملې کوي د پاکستان د ملي امنیت او د بهرنیو چارو لپاره د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې له افغانانو سره د همکارۍ ژمنه کړې ده په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرو د افغانستان د امریکا د افغان په افغانستان کې د امریکا د پاوز یو لوی جنرال ولسن شافنر ویلي د اسلامي دولت په نوم وسواله ډله یا داعش شایي په دې هیواد کې په یو ستر تهدید بدل سي د امریکایي جنرال پرون په کابل کې خپل دفتر د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ته پر ویډیو کانفرنس خبري کولې د ویلي چې داعش په افغانستان کې اوس مهال واړه پرمختګونه کوي خو او تر اوسه یې د داسې هماهنګۍ توان نه دی پیدا کړی چې په یو وخت کې له یوې سیمې په زیاتو ځایونو کې عملیات وکړي خو دا ډله په یو ستر تهدید بدلېدلی سي ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د امریکا د ټولو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپبل را روان منی سپینې ماڼۍ ته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي د افغانستان د وضعیت په اړه د جنرال کمپبل په رپورټ کې به په افغانستان کې د داعش د فعالیت څرنګوالی هم شامل وي د البانیا یو وګړی چې له تروریستي ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره له نیویارک پاکستان ته د تک پر مهال نیول شوی و پرون په 14 کاله باندې محکوم شو دا سړی یو دیرش کلن دی په 2011 میلادي کال کې نیول شوی و د تیره میاشت اعتراف وکړ چې له تروریستانو سره د همکاري هڅې کولې څارنوالانو ویلي چې دی به له بند تر خوشې کېدو وروسته البانیا ته واستول سي دې سړی په 2008 میلادي کال کې په امریکا کې د استوګنې اجازه ترلاسه کړې وه او د نیویارک ښار په بروکلین سیمه کې اوسېدو امریکایي څارنوالانو ویلي چې دې سړی په 2011 میلادي کال کې لشته لږه زره ډالره د تروریستانو د ملاتړ لپاره پاکستان او افغانستان ته استولي و د غوښتل چې قبایلو ته ولاړ سي د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې یو ایس اید د افغانستان د ښځو د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو لپاره 38 میلیونه ډالر مرسته کوي د یو ایس اید ادارې پرون د دغو مرستو تړون د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له خپلواک کمیسیون سره لاسلیک کړ افغان چارواکي وایي چې دا مرستې به په 15 کلن پروګرام کې د پوهنتونونو د 3000 ښځینه فارغینو په مسلکي روزنه مصرف سي له بل پلوه د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظري وایي له ښځو سره د امریکا د مرستو د مناسبې څارنې اړتیا ده میرمن نظري پرون په پروان کې د ازادي راډیو خبریال ته په ځانګړې مرکه کې وویل
فقط ما نظارت میکنیم ایره ما فقط نظارت میکنیم که
موږ دغه مرستي څارو څو درته څرګنده سي چې هغه کسان چې له موږ سره دغه سیمرستو قراردادونه کوي خپل کار سم تر سره کوي کنه د افغانستان د ښځو چارو پر وزارت وخت نا وخت د انتقاد کې چې فعالیت تر ډیره هدا په شهرونو پوری محدود دی او پاسه د آباد کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کرهنې پوهنځی او دغه پوهنتون د لیلیه ودانۍ پرانستل شول د دې ودانۍ د پرانستلو په غونډه کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریدی محمد وویل
کمه بودجه چې د لوړ زده کړو وزارت لري واقعا موږ جدي ستونزو سره مخامخ یو اما سره د دې ستونزو په لومړي قدم کې باید
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون په دیر لسوه نه اتیا لمریز کال کې پرانستل شوی دی دا پوهنتون 15 پوهنځي لري چې 4000 محصلان زده کړه پکې کوي د د پاکستان پوز پرون هغه شپږ وسلوال پیدا محکوم کړل چې په پېښور کې پر یوه ښوونځي د حملې په تور نیول سوي او بیا په پوځي محکمه کې مجرم پیژندل سوي وو. په دې حمله کې 115 تنه وژل سوي وو چې اکثر یې زده کوونکي وو. پوځي محکمې یو بل مجرم په عمر قید محکوم کړی دی. د پاکستان پوز پرون پر خپله ویبپاڼه ولیکل چې دې کسانو ته مناسبه سزا ټاکل سوي او د استیناف د غوښتلو حق لري. دا کسان د پوز په محکمه کې د بندو دروازو شاته محاکمه سوي چې د ځای او نیټې په اړه یې معلومات نه دي ورکړ سوي. د بهرنیو اړیکو او د ملي امنیت لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به د اګست په 23مه هند ته ځي او د دواړو هیوادونو د پیچلو اړیکو د ښه کولو لپاره به له هندي چارواکو سره خبرې کوي. د هند او پاکستان صدر اعظمانو نریندرا مودی او نواز شریف تیره میاشت په روسیه کې ولیدل او د خبرو د یو نوي پړاو پر پیل یې موافقه وکړه، خو تر دې موافقې وروسته په کشمیر کې په سرحدي سیمو کې څو وسلوالي نښتې سوي دي. سرتاج عزیز به په نوي ډیلي کې د هند د ملي امنیت په چارو کې د صدر اعظم له سلاکار اجیت دووال سره وګوري. نوی ډیلي او اسلام آباد له 1948 میلادي کال راهیسې چې پاکستان تاسیس سوی دی درې واري په خپلو کې سره نښتې دي. د پیسو نړیوال صندوق پر اروپایي اتحادیه فشار راوستی چې د یونان لپاره د پورونو د اسانولو یو پلان جوړ کړي. د ادارې ویلي چې یونان ته یوازې په هغه صورت کې نور پور ورکولای سي چې دا هیواد د پورونو د بوج اخیستلو توان ولري. د پیسو نړیوال صندوق او اقتصادي څارونکي باور لري چې یونان به هیڅکله د دې توان ونه لري چې خپل اخیستي پورونه پرې کړي، خو جرمني او د اروپایي اتحادیه یو شمېر غړي هیوادونه د یونان د پورونو د بخښلو څخه ډډه کوي او وایي چې د اتحادیه د اقتصادي چارو په اصولنامه کې داسې اقدام ځای نه لري. د پیسو نړیوال صندوق د یونان په څیر هیوادونو ته چې د مخکنیو قرضونو تر ستر بار لاندې وي پور نشي ورکولی. د امریکا متحده ایالات وایي په دې اړه چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش په عراق کې د کوردي ملیشو پیشمرګه پر ضد په جګړه کې له زهرجن مسترد ګاز څخه کار اخیستی څیړنې کوي. دا به اول وار وي چې شاید د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې ممنوع کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې وي. وال استریت ژورنال خبرونې پرون د یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي په حواله وویل چې په دې اړه معتبر معلومات ترلاسه شوي دي. دا شاید د ګاز په سوریه کې ترلاسه کړی وي، ځکه د سوریه حکومت دوه کاله مخکې دا ومنله چې داسې ګاز لري، خو دا امکان هم شته چې په عراق کې ترلاسه کړی وي. کوردي چارواکي وایي وړمه ورځ د عراق د اربیل ښار په 6 کیلومتري کې د مخمور په سیمه کې پر کوردي ملیشو د مسترد ګاز حمله شوې ده. د جرمني د دفاع وزارت وایي لښته لږه شپېته پېشمرګه عسکرو ته سالنډي پېښه سوې چې د کیمیاوي وسلو د استعمال یوه علامه ګڼل کېدلی سي. او د کرویشیا د بهرنیو چارو وزیر وسینا پوسیچ وایي چې په مصر کې د یوه کروات وګړي تومیسلاف سالوپیک په برمته کولو کې دوه وسلوالې ډلې لاس لري. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یا داعش د اګست په 15مه یوه ویډیو خپره کړه چې په هغه کې تومیسلاف سالوپیک د مرستې غوښتنه کړې وه. د داعش وړمه ورځ اعلان وکړ چې په مصر کې د دوی ملاتړ کوونکو د سالوپیک سر پرې کړی او د هغه د جسد عکسونه یې پر ټویټر خپاره کړل، خو د کرویشیا د بهرنیو چارو وزیر د سالوپیک د مرګ خبر نه دی تایید کړی. دا وایي موږ تر اوسه دا یقین نه لرو، ځکه مصري چارواکو او زموږ خپلو سرچینو دا نه ده تایید کړي چې هغه عکسونه چې پرون خپاره سوي د تومیسلاو سالوپیک دي. خبرونه ختم سول. دا ازادي رادیو ده. نن د جمعې ورځ ده، د اګست د میاشتې 14مه ده او د اسد له 23مې سره برابر ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې سات خبرونه مترنو بجو ده او ترنو بجو بود افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته په دې خبرونه کې بیا هم معلومات وړاندې کوو. د ازادي رادیو اوریدونکو، په دې خبرونه کې بو اوري چې هغه هیات چې پاکستان ته تللی وو ټول پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر امنیت خبري وکړي کابل ته ستون شوی دی. رپورټونه وایي چې د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د صدر اعظم نواز شریف سلاکار د افغاني هیات سره د همکاریو ژمنه کړې ده او په افغانستان کې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په دې اړه به یو رپورټ واوري چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لوی جنرال ویلسن شوفنر ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسواله ډله داعش شای په دې هیواد کې په یو ستر تهدید بدله شي. په عین وخت کې به واوري چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پرون یو پیغام خپور کړی او په هغه کې د طالبانو د نوي مشر بیعت کړی دی.
فإني بوصفي أميرا لجماعة قاعدة الجهاد أتقدم إليكم ببيعتنا لكم
په دې خبرونه کې به همدار از د رپورټونو ترڅنګ د دیونی ځانګړي ډرامه خبرو او د ډرامې تر خبرېدو وروسته تاسو کولای شئ چې په همدې موضوع باندې په بحث کې هم ګډون وکړي. پورا خبرونه مو تر نهو بجو پوریده. په افغانستان کې د امریکا د پوز لوی جنرال ولسن شوف نورویلی چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش شای په دې هیواد کې په وستر تهدید بدل سي. د امریکایي جنرال پرون په کابل کې خپل دفتر د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ته پر ویډیو کانفرنس خبرې کولې. د ویلي چې داعش په افغانستان کې اوس مهال واړه پرمختګونه کوي، خو تر اوسه یې د داسې هم آهنګۍ توان نه دی پیدا کړی چې په یوه وخت کې له یوې سیمې په زیاتو ځایونو کې عملیات وکړي، خو دا ډله په یوه تهدید بدلېدلی سي. د امریکایي جنرال په وینا د امریکا متحدو ایالاتو ته څرګندېږي چې د داعش توان زیات سوی، خو هغه ځای ته لا نه دي رسېدلي چې د عراق یا سوریه په څیر په افغانستان کې هم پراخ عملیات وکړي. دغه امریکایي جنرال ویلي موږ دا امکان پکې ګورو چې په جدي او زیات تهدید بدل شي. جنرال شوفنر زیاته کړې چې داعش په افغانستان کې د طالبانو سره په کنټرول جنګیږي، چې ملکی افغانان یې په منځ کې راګیر دي او بې ثباتي زیاته کړې ده. خو جنرال شوفنر ویلي دا هغه امنیتي مسله ده چې موږ یې د حل لپاره د افغانستان د حکومت سره مرستې ته متعهد یو. په افغانستان کې د امریکا د پوځ دغه ویاند جنرال شوفنر ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کمبل به را روان منی د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه سپینې ماڼۍ ته خپل معلومات وړاندې کړي. د جنرال شوفنر په وینا جنرال جان کمبل به سپین ماڼۍ ته په خپل رپورټ کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه د داعش د فعالیت معلومات هم وړاندې کړي. د امریکایي جنرال ویلي په افغانستان کې د داعش فعالیت هغه مسله ده چې امریکا به یې په وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره همکارۍ ته تعهد ټینګ وساتي. د فرانسې خبري اژانس فرانس پرس وایي د امریکا پوځ د افغانستان په ختیځو سیمو کې چې د داعش ډله د خپل فعالیت د پراختیا هڅه کوي او د طالبانو د جلب و جذب هڅه کوي، د بی پیلوټه الوتکو په وسیله حمله کوي. فرانس پرس ویلي دي چې په ختیځ کې د داعش د ډلې یو شمیر مرکزونه وشتل شوي دي چې په هغه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش د ډلې مشر حافظ سعید هم وژل شوی دی. د ازادي رادیو په خبرونو کې به وروسته تاسو ته په دې ارتباط ته افغانستان د حکومت دریځ هم وړاندې کړو.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ستاسو خپل رادیو ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیل سي، د ماښام تر 8 بجو پورې تاسو د خبرونه اوریدلی سئ، او بل هر وخت یې پر انټرنیټ اوریدلی سئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه درسته www.azadiradio.com. د افغانستان یو هیئت چې پاکستان ته له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره تللی و پرون کابل ته ستون شو. په دغه هیئت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او د افغانستان د ملي امنیت ادارې مشر شامل و. دوی په پاکستان کې د دغه هیواد د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د صدر اعظم نواز شریف له سلاکار سره کتلی دي، او د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز له افغانستان سره د امنیت په ټینګولو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د ازادي رادیو خبريال زبی شفق په دیاړه له پېښور رپورت لري.
پاکستانی رسنۍ د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان قاضي خلیل الله په حواله وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو او ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز له افغان پلاوي سره په لیدنه کې په کابل کې وروستي تروریستي بریدونه غندلي او همداراز دواړو خواوو د سولې د مذاکراتو پر ځنډېدل لړۍ هم خبرې کړې دي. که څه هم افغان چارواکو لا تر دې دمه پاکستان د خپل سفر او لاسته راوړنو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې رسنیو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اغیزمنې او ګټورې وي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز افغان پلاوي ته ویلي پاکستان له افغانستان سره د مثبتو مخ په ودې اړیکو رامنځته کولو لپاره ژمن دی او همدارس چمتو دی چې د ټولو ستونزو په اورلو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور ولري او غوران کارو ته چې د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ رامنځته کولو هڅه کوي موقع ورنکړي. عزیز په سیمه کې د توریزم د ریښو ویستلو او ګډو ننګونو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو همکاریو او هڅو زور راوړی او همدارنګه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې له پروسې سره د هر ډول ممکنه مرستو ډاډ ورکړی. که څه هم افغان چارواکي ویلي ول چې دغه افغان پلاوی به له پاکستاني مقاماتو سره د وروستیو تروریستي پیښو په اړه ځینې شواهد شریک کړي، خو پاکستاني چارواکو لا تر دې دمه په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د پاکستان یو دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی د هیواد ډان خبري اجانس ته ویلي، پاکستان افغان پلاوي ته ډاډ ورکړی چې که چیرې د کابل په وروستیو بریدونو کې د پاکستاني کړیو د لاسته راوړلو شواهد ترلاسه کړل، نو هرومرو به یې له کابل سره شریک کړي. پاکستانی رسنۍ همداراز وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سیمې افغانستان د سولې او ثبات او د تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان پر ګډو همکارۍ ټینګار کړی دی.
و امرودل چې پاکستان له افغانستان سره د همکاري ژمنه کړې ده. د افغانستان څخه دغه هیئت په کابل کې تر تروریستي حمله وروسته پاکستان ته ولاړ. د افغانستان ولسمشر وویل پاکستان باید د تروریستي ډلو پر ضد عملی اقدام وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې پاکستان په عمل کې دا ثابته کړي چې په افغانستان کې د هغو تروریستي ډلو پر ضد عملی اقدام کوي چې په افغانستان کې حمله کوي. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د دې توان لري چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي. دوی وایي چې د دوی ځواکونه پیاوړی روحیه لري او په ښه موقف کې دي، خو د افغانستان امنیتي ځواکونه هم ځینې ستونزې لري چې په هغه کې د افغانستان د هوایي ځواک کمزورتیا یوه عمده ستونزه ده. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د افغانستان د امنیتي ځواکونو د فعالیت په اړه یو ځانګړی رپورټ برابر کړی چې په ګډه به یې سر واورو.
د افغان امنیتي ځواکونو د پام وړ ټولو پرمختګونو سره اوس هم لیدل کیږي چې دا ځواکونه د تجهیز په برخه کې جدي اړتیاوې او ستونزې لري، داسې چې ډېر کله پلي ځواکونه په اوسنیو سختو شرایطو کې نشي کولای چې د هغوی ځواکونو لازمې مرستې ترلاسه او د دښمن په مقابل کې له درنو وسلو سره وجنګیږي. د ملي دفاع وزارت هم مني چې د ځمکنیو ځواکونو په برخه کې جدي ستونزې نه تر سترګو کیږي، خو په ډېرو برخو کې لا هم هوایي ځواکونه په بشپړ ډول فعال نه دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د ازادي ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې ټولو سره افغان ځواکونه د تیری په حال کې دي او په لوړې روحیې سره جنگيږي.
د افغانستان وسلوال ځواکونه اوس د تیری په حال کې دي. موږ پلان سوي عملیات لرو، نو اردو په شمو موقف کې دی او موږ د ځمکنۍ ځواکونو په برخه کې کوم جدي ستونزه نسته. خو د هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لرو، ځکه چې د هوایي ځواک ځینې برخې لکه رادار، توپچی، د بمبار پیوړی تیارې چې ملاتړې وي لا فعال سوي نه دي.
ښاغلی
وزیری وایي له هغې وروسته چې د هیواد امنیت ټولې چارې په ګوښې ځان افغان ځواکونو ته پاتې شوي، د وسلوالو مخالفینو فشار ډېر شوی او د افغان ځواکونو مرګ ژوبله هم لوړه شوې ده. هغه وایي چې افغان ځواکونو ثابته کړې چې وسلوال مخالفین د دې توان پیدا نه کړي چې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. که د دفاع وزارت د هوایي ځواک تجهیز د ستونزې په ډول یادوي، د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تخنیکي برخه کې عصري امکانات نه لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرایط دا ایجابوي چې په تخنیکي برخو کې نور وسایل ولرو، خو بدبختانه هغه څه چې موږ ورته نن ورځ اړتیا لرو هغه کافي نه دي. مثلا د ماینونو په کشف او د سرحداتو ساتنې په برخه کې نوې ټکنالوژي ته اړتیا لرو. په همدې ډول په هوایي برخه کې هم اړتیا احساسیږي چې باید ورته پاملرنه وسي.
د ارقامو له مخې افغانستان دمګړی شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري چې له دې ډلې 1.5 لک ملي پولیس او نږدې 1.5 لک نور سیمه ییز پولیس تشکیلوي. امنیتي دغه وزارتونه په ځینو خاصو برخو کې د ستونزې یادونه کوي. بل خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ډېر امنیتي ځواکونه د کمو امکاناتو، نه پاملرنې او کمزوري مدیریت څخه ستړي ښکاري او د ځواکونو له لیکو وځي. داسې راپورونه خپاره شوي چې له همدې امله هره میاشت شاوخوا 4000 ځواکونه د ملي پولیسو او اردو له لیکو وځي، خو دا هغه موضوع ده چې دفاع وزارت یې ردوي. په همدې حال کې د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې د هیواد امنیت د ساتنې لپاره له هرې ممکنې لارې هڅې کیږي. د دې ریاست ویان حسیب صدیقی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به پیاوړی عمل وکړي او هیڅوک نشي کولای چې د پرمختګ مخه یې ډب کړي.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خپل وطنوالو د ساتنې، د هیواد د ارضي تمامیت، د امنیت د تامین او اساسي قانون څخه د دفاع په خاطر د هر ډول ممکن تکتیک څخه استفاده وکړي.
ښاغلی صدیقی وایي که څه هم ملي امنیت په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په کنټرول نه نه دی بریالي شوی، خو په ټوله کې دوی زیاتې لاسته راوړنې لري. د معلوماتو له مخې د ملي امنیت ریاست په تیرو دریو میاشتو کې 1548 تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي او نږدې 10000 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي یې ضبط کړي دي. خو له دې ټولو سره خلک وایي چې په همدې امکاناتو افغان ځواکونه نشي کولای د خلکو امنیت او د هیواد پولې وساتي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ځواکونو تجهیز ته کار وکړي او په دې برخه کې تر نړیوالو قدرتونو لاس وغځوي.
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نه شي سوله نه راځي، دوی سره کوم سلا او طاقت نه وي، دوی نشي کولای د خپل خاوره وساتي.
ما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ او تاسو دومره تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان تجهیز کړي د امریکا نه، د ملل متحد نه، د نورو نه وغواړي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو د 14 کلن پوځي ماموریت څخه وروسته د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د ټول هیواد امنیت چارې افغان ځواکونو په خپله غاړه واخیستې. له هغې نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت د غوڅ ملاتړ ماموریت دی چې له مخې افغان ځواکونو ته د زده کړې او مشورو ورکولو لپاره شاوخوا 14,000 ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې دي. په داسې حال کې چې له پخوا جنگ ډېر شوی او د نړیوالو ځواکونو رول هم محدود دی، نو سوال دا دی چې افغان ځواکونه څه او څه ته ډېر اړتیا لري. نظامي څېړونکی محمد اسحاق اتمر وایي افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوخت دي او په کار ده چې د نړیوالو لویو قدرتونو اوږدمهاله مرستې ولري.
فداکاري و سربازی راکې
هغه قرباني چې زموږ ځواکونه یې کوي د قدر وړ ده، ولې کافي نه ده. موږ په لوی جنگ کې ښکېل یو، نو په کار ده چې موږ کافي امکانات ولرو او ځواکونه باید ښه امتیاز ولري. په همدې ډول هغه ستونزې چې دوی لري باید ختمې سي. د هوایي ځواک شم ملاتړ او د نړیوالو قدرتونو ژمنې ولرو.
په بیلابیلو ولایتونو کې یو ځای څو جګړې او د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت په نامه د جنګیالیو فعالیت د دې سبب شوی چې افغان ځواکونه څو ځایه په جګړو بوخت شي او د تجهیز په اړه یې بحث راپورته شي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغانستان جنگ د سیمې او استخباراتو جنگ دی، چې افغان حکومت هم باید په وړاندې نړیوال مرسته کوونکي ولري. د دې شورا یو غړي عبدالقادر ځاځي وطندوس ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ د کمیدو لپاره باید د تروریزم په ملاتړ هیواد فشار راشي او له دې پرته بل لار جنگ کمولای نشي.
دا د استخباراتو او سیمې جنگ دی. زموږ سیاسيون باید د نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي، ځکه ټولو ته معلومه ده چې د تروریزم ریښې چیرې دي او څوک هغه پالي. نو پکار ده چې نړیواله ټولنه فشار راوړي، او له هغې پرته زه فکر نه کوم چې که موږ هر څومره تجهیز او ځواکونه مو ډېر شي دا جنگ ختم کړای شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې روان جنگ د افغانانو ترمنځ جنگ نه دی، بلکې وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه مخې ته بیایي. د چارو کارپوهان وایي نړیوال هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري باید د افغان ځواکونو تجهیز ته پام وکړي، ځکه دا ځواکونه د تروریزم ګواښ د کمیدو لپاره په لومړي خط کې له سختو شرایطو سره جګړه کوي. دا څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز ژمنې تر څنګ نړیواله ټولنه باید د تروریزم په پالونکي هیواد فشار راوړي، تر څو له دې لارې هم د جګړې لمن ټولېدو ته زمینه برابره شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو اوریدونکو، د دې ساعت خبرونه مو تر نه بوجودم په پوره نیم ساعت په تاسو ته د مهمو خبرونو لړنیز وړاندې کوو. تر هغه وروسته د دیونی ډراما خبرو او تر ډرامې وروسته بحث لرو چې په هغه بحث کې به تاسو هم ګډون کولای سئ. پروګرام ته د ټلیفون شمیرې به د بحث تر پیل مخکې درته اعلان سي. خو اوس یو بل رپورټ لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان دننه د امریکا لوی پوځي جنرال ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش شایي په افغانستان کې په یو لوی خطر بدل سي، د القاعده د تروریستي شبکې مشر ایمن الزواهری پر خپلو پلویانو ژغ کړی دی چې د طالبانو د نوي مشر درناوی وکړي. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور ته بیعت وکړ. الزواهری دا خبره په هغه بیان کې کړې ده چې په انټرنیټ کې په خپل ژغ خپور کړی دی. ایمن الزواهری په دې بیان کې ملا منصور مخاطبوي او وایي
فإني بوصفي أميرا لجماعة قاعدة الجهاد أتقدم إليكم ببيعتنا لكم.
زدا القاعده الجهادي امیر پتوګه تاسو ته خپل بیعت وړاندې کوم د شیخ اسامه او د هغه د شهیدان ورونو د لاروی پایس چې د امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد بیعت یې کړی وو خدای پاک دې پر ټولو رحم وکړي.
مولا محمد عمر مجاهد
د تیر کال سپتمبر میاشتې را وروسته دا د ایمن الزواهری په نوم لومړی پیغام دی چې خپرې شي. دا پیغام لس دقیقې دی. د القاعده شبکې مشر دا اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو یو شمېر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی او دوی غواړي چې د ملا محمد عمر له دوو زامنو عبدالمنان او ملا یعقوب څخه یو د هغه ځای ناستی شي. بل لور ته د دغو اختلافاتو له کبله ځینې طالبان له داعش سره یو ځای شوي دي. په افغانستان کې امریکایي برید جنرال ویلسن شوفنر د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د اوس لپاره داعش په افغانستان کې لاره موندلې ده خو دا ډله په دې هېواد کې هغسې پیاوړې نه ده لکه په عراق او سوریې کې چې پراخې سیمې لاندې کړي دي. اما دا ویره شته چې په راتلونکي کې په یوه لوی ګواښ بدله شي. برید جنرال شوفنر بیا وویل چې داعش په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه دی چې د دې جګړو قربانیان بیا هم افغانان دي. شوفنر زیاته کړه چې دا یوه امنیتي مسله ده او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ژمن دی چې له افغانستان سره د داسې ستونزو په مخنیوي کې مرستې وکړي. داعش ډلې ته لویدیځ د القاعده په سترګه ګوري او د اسوشیټد پرس اژانس په باور سربیره پر دې چې په نویمو میلادي کلونو کې القاعده او طالبان ډېر سره نږدې متحدان وو خو د طالبانو هدف یوازې افغانستان دی او القاعده ډله غواړي چې په ټوله نړۍ کې پر لویدیځو هدفونو بریدونه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو اوریدونکو د دې سات خبرونه مو تر نو وجوده کته سره غواړي ازادي راډیو پر انټرنیټ واوري نو د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی www.azadiradio.com. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر کونړ ته تللی وو او هلته د سید جمال الدین افغان د پوهنتون د لیلیه ودانی پرانیسته او د کرهنی د پوهنځي ودانی هم پرانیسته. دلته د افغانستان د لوړو زده کړو پر ځینې په برخه کې د خپلو سنځو په اړه د کونړیانو سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د دې جریان رپورټ وړاندې کوي.
په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استاذ استاد محمد طیباته په پونتون کې شته ستونزې داسې بیان کړي.
ستونزې او مشکلات د سید جمال الدین افغان په پونتون کې نهایت زیات دي. یو دا چې جمله 15 پونځي لري او د 15 پونځي د جملې نه 2 پونځي چې دي تعمیرونه لري او 3 پونځي چې دي د ودانین لري. د هاتي دیوان لري، استنادي دیوان لري، د انجولو لیلن لري، تحقیقاتي مرکز لري. سلويخت او سازان داسې دي چې هغه کمبود دي.
په ولسی جرګه کې د کونړ وکیل حاجی سخی مشواني وویل د سید جمال دین افغان پوهنتون 15 پوهنځي لري. په یاد پوهنځیو کې یو خزینه استاد نشته چې لامل انجونې له یو شمیر ستونو سره لاسوګري واندي.
وکړه دا غواړي چې دلته ستا یو خور یو لور یو مور هغه ډاکټر شي هغه استاد شي نو دا غیر د پاره زمينه نه برابر شوي او خلک په دې ډاله چې خپل بچیان پوهنتون ته ولېږي خپل نوم یې ولېږي. ستا په اتیا استادانو کې یو خزانه شته چې هغه استاد را او د دې پوهنتون نه پاره شوي دي خو زمينه د دې نه برابر شوي چې هغه راشي او دلته دې خپل خلکو لپاره خدمت.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وویل د هلکانو لیلیا درې ودانۍ او اته د هستوګنې خونې لري چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او دوی پرانیستله. خو اوس هم پکې یو شمېر ستونزې شته چې محصلین پکې نشي اوسېدی او باید چې یادې ستونزې زر تر زره حل کړی شي.
نن موته محصلین وایي چې څو کاله کېږي چې لیلیې تعمیر کار دوام کړی دی، څو کاله په دې باندې تېر شول. نن بیا د مل حضورات ورته مخ کې کوچې زه ضرورت نه لرم، زه برق نه لرم، زه البسه نه لرم، زه لوجستیکی مواد نه لرم. نه دوستانو، تحصیلات عالی وزارت په دې باندې مکلف دی چې لیلیه افتتاح کوي د خلکو ستونزې هغه ضروري سامان آلات باید په اختیار کې ورکړي. که ورنه کې دغه د کونړ ولایت اداره د خلکو سره لاس ګریوان کوي.
د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر فریده مومن ژمنه وکړه چې د پوهنځیو د شمیر زیاتوالی، د ودانیو جوړول، د نجونو د لیلی جوړول او د هلکانو د لیلی د ستونزو هواري ته به لومړیتوب ورکړي.
او اوسم ستاسي څو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حقیر لګرم سره لیکي زما په نظر پاکستان ته افغان چارواکو ډیر سفرونه وکړل خو هیڅ ګټه یې ونه کړه. نو که ولسمشر اشرف غنی غواړي چې دغه سي حمله پر افغانستان بندي سي، باید افغانستان امنیتي ځواکونه شته تقویه کړي. نورزی له بکوا څخه د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ څخه لیکي د افغاني ارزښت ولې کم سوی دی. جانباز فهیم له زابل لیکي د باثباته او پر ځان بسیا افغانستان لپاره زده کړه ډیره ضروری ده. ازادي راډیو درنو اوریدونکو په موقعی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته. هغه هیات چې پاکستان ته تللی وو څو له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر امنیت او په افغانستان کې پر موجودو تهدیدونو خبرې وکړې کابل ته ستون شو. د امنیت او بهرنیو چارو په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ژمنه کړې چې د افغانستان د امنیت له شکولو سره به همکاري کوي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو لوی جنرال ویلي چې د افغانستان د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش شای په افغانستان کې په یو ستر تهدید بدل سي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر په اسداباد کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د لیلیه ودانۍ او د کرهنی پوهنځي ودانۍ پرانستلې. د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو ادارې یو سیر د افغانستان د شوزو د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو لپاره 18 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. د البانیا یو وګړی چې له یوې تروریستي ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره له نیویارک پاکستان ته د تګ پر مهال نیول شوی و پرون په 14 کاله بند محکوم شو. دغه سړی غوښتل چې د پاکستان قبایلو ته ولاړ سي. او د پیسو نړیوال صندوق له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې ده چې له یونان سره د پورونو په پریکولو کې مرسته وکړي، کنه د هیواد ته پور نشي ورکولای. او د خبرونی دغه دوهم نیم ساعت مو ډراما لرو. په دغه ډراما کې اول واورئ چې په کومه مسله باندې بحث کیږي، بیا به وروسته د دغه ډرامې په موضوع باندې ستاسو نظرونه هم اورو.
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامي په تیره برخه کې مو اوریدل چې قدیر د خپل لور د واده د خبرو د پاره نارینه وغوښتل او وی ویل چې دا د شذو کار نه دی. راځي د ډرامي په دې برخه کې واورو چې قدیر د احمد د واده په اړه څه تصمیم نیولای.
ګلاله خورې له لوګه مې په خېټه کې تالاندې کیږي.
بس ډوډۍ هم تیاره ده احمد لاله، اوس دې هم ډیر حاصله راته وکړه.
خبره دا ده چې اوس مې له طاقته ووته.
دا ده ډوډۍ هم تیاره شوه.
اوهو داسې کوي داسې کوي، دومره لوښې دې یو ځای په لاس کې نیولي.
لا 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 دا دې مستو کاسه رانه در واخله.
ټول ځای مې په مستو کا کړ.
خیر دی لالا، زی اوس په یوه شیبه کې پاکوم. ته ډوډۍ در واخله، دسترخوان مې درته هوار کړی.
مور شم ګلالۍ خورې، ډوډۍ نه خورم، اشتها مې وسوځېده. دا کړي لاس مې سمه یاري نه کوي.
نه نه لالا، ما کاسه سمه په لاس در نه کړه، ځکه ولوېده.
نه خورې، ځان مه ملامتوه. زه خو حیران یم چې ټول عمر به په دې اولاد څنګه تېروم چې دومره وړوکی کار نشم کولی.
لالا داسې مه وایه، زه چې دوه لاسونه لرم په ورځ کې یوه پیاله، دوه قاب، درې کاسې رانه لویږي او ماتیږي.
حساب دې ورته نیوله ګلالۍ خورې، دا زما لپاره وایې چې په خپل یو لاس خفه نه شم.
نه رښتیا وایم لالا.
ګلالۍ خورې، ما خو هېڅ وخت مور شکایت نه دی اورېدلی چې وایي د ګلالۍ له لاسه په کور کې روغ لوغی راته پاتې نه شو.
ښه دا مې دنیا خبره کوي، چې هر وخت مې وږمې ترې ورته کوي.
او یو ګیلاس اوبه خو راکه خورې.
ښه اخي سړیا، تازه اوبه دي. هغه د جک مې هم تیار راوړی دی.
های خورې، خپل غم پټوي، غواړې ما خوشاله کړي.
لالا اوبه در واخلا زبا واشم چه مور در میراغلال ولی موری دل الله خسر جنجال وکن واده ندر کمی
مولوری ده سالی که خود تکه مسلمانی نشتا
موری او وایا اولی چی وید
لوری ده احمد خسر وید چوز خود زوی نیم ساله شو یا به ولور تا برابر را کمی او یا به هیچ لور ندر کم
موری
خدایا
تاسو څه شوي
لوری احمد لالا د کوټه کې و موری چې زما خبرې نیم اوریدلی
این از منظری زری دست دو زرو تنهونه دلاور نست پزندن موسا گل وحی بیلونه
این از منظری زری دست دو زرو تنهونه گل محمد گرزی وزگار ملنگ گل گچی کوینه
یار ملنگ اگه شپا میست نیریگی توای خواه
طول جوان خوی واشپا نده کوم اشپا
اگه نسیم زوانی مرگ بنده چی دقلات اومد باشو توای خواه اگه شپا پا طول جوان که نوارا بند را غلی چی یار وقت دو بولگه ولو خواه تروانی اگه برا پزرشی
او موسا گوله یارا اگه دیر بدا پیخوا ده خدای بخیل نسیم بدبختی لاما اگه وقت پایل شوا
او د بادو موګای خان د لاور خان و نه نه څه نه وایم په مالک پسې بد ویل ګناه ده ته وایښه
که ته څه ووایې که یې ونه وایې دا خبره ښکاره ده چې نسیم د لاور خان له لاسه ووهل شو او د هغه د زوی لخوا ووژل شو
خلی شه ملنګه که څوک مو خبرې واوري بله ورځ به دلاور ته ووایي او زړه به مو له شړومبو راته بدچې ته وایښه
چې بدو ته بد ونه وایو څه به ورته وایو چې دې قدیر ته وګوره اوس دا خپله ملامتي هم نه مني
کوم قدیر کومه ملامتي
د احمد خسر قدیر در ښیه
ښه هماغه چې یو وخت یې غوښتل خپله لور ځان ته بدل کړي ته وایښه
هو همدا شډل لور خو یې بدل نه کړه خو دومره ولور یې پرې کېښود چې احمد پوره کولی نه شو لال ځان یې اور اوبو ته واچوو چې پیسې پیدا کړي هغه د خپلی ځان تباه او برباد
هو ډېر ورته خفه شوم کیسه یې راته وکړه ویلي لاس مې د قاچاقبرانو سره په کار کې پرېښو ته وایښه
موسا ګله راځه د اوبو ور دې واخله څه سوې
درغلم څه شو د ابیل مې څه شو
دغه دی ما ورخطا کېږه دومره اوبه نه دي چې کلی به یوسي
نه غواړم د دلاور خان د توپ خولې ته برابر شم هغه خو هسې هم اوس زخمي زمری دی ته وایښه
هی سیده وروره
ولی جانه بنده ته خپلې وسې پر دی د نجارۍ دستګاه جوړول خو څه وړه خبره نه ده
سیده وروره ډېر خفه یم هر څومره چې چور ورته وهم لارې نشم پیدا کولی
په چورت وهلو څه نه جوړېږي دا فکرونه له سره وباسه
احمد خوری ته خو مې یو خبره وکړه
ولی جان ماما زه څه ووایم تا خو خپل کوښښ وکړ چې ونه شو نه به کېږي نو پرېږده یې
احمده ښه شو چې د خولې خو د یوه خبره ووتله
خو داسې خبره یې راته وکړه چې که ورسره وی منم باید پلتۍ وهم او خوله آسمان ته ونیسم
هسې بې معنا ژوند دی که ښه وي او که بد هسې م تېرېږي
احمده خوریه وایي ته حرکت وکړه خدای به برکت وکړي په ژوند کې خو کوشش په کار دی
کوشش به کوو فقیر ته که یوه دروازه تړلې وي سل نورې خلاصې وي که دا لاره ونه شوه بله لاره ته ولې دومره ورته خفه یې
رښتیا سیده وروره پرون مازدیګر مې جان محمد ولیده ویل یې د تعمیر کار خلاص دی د نجارۍ کار پاتې و غوښتل یې له نجار سره خبرې وکړي
د نجار سره یې څنګه خبره کوله
د تعمیر ټوله نجاري په اجاره ورکوي
هی ته صبر صبر کار په اجاره ورکوي خپل هغه استاد ته یې ورولله چې هغه اجاره ورسره ومني
سیده نو په دې کې څه د خوشحالۍ خبره وه چې دومره ټوپ دې ورته ووهه
هو که نه دا څه
ولی جانه له هغه استاد سره به خبري وکو، د تعمیر نجاری به په اجاره واخلي، ستا هغه ارمان به پوره شي.
په مطلب خو دې پوه شوم، خو لږ سم راته وایه چې زموږ به یې په کومه برخه کې ګټه وي؟
کار به زموږ په واسطه استاد واخلي، یعنې کار به موږ ورته پیدا کړو. دا شوه د هغه ګټه.
او ستاسې ګټه؟
زموږ ګټه به دا وي چې موږ به ورسره کار کوو او هغه دې په همدې موده کې خپل کسب موږ ته رازده کړي.
لاړ شي دیوانی ولاړ شي دا څوک دلته ده شاګلی وریندارې وی دا ولې غاک نه کوي شاګلی وریندارې ها سړی نور نو سره نه غواړی وی ولی پرې می د ګل جانې چې لاړه شمه وریندارې جوړ دې شم راځه چې کورته لاړ شو لیک دمه به جوړه کې بیا به لاړه شي کورته. نه نه زما دمه نوره نه جوړېږي هغه همدلته په دې کلي کې ولې چېرته تللې وې زما ستاسې په کلي کې نور څه دي هی دې ته تللې وه د نسیم زوی قبر ته مې خدای دې صبر درکړي. نسیم رارو خو موږ په زړه سری کړو. کله چې ګلالۍ وینم زړه مې ورته ټوک ټوک کېږي.
ګلالۍ خو ماته د سترګو اسغی ده. همدا اوس ګودر ته روانه وه چې ومې لیده په سترګو مې توره شپه سوه، اور مې د سترګو ورته بادېده.
هغه کم بخت لارې خوانه کباب شوه، مورخې بیخي په ډېرو غمو پخه شوه.
اته چې پې راځي نه پېښه پکېږم، زما ښایسته زوی د همدې ګلالۍ له لاسه تورو خاورو ته لاړ.
وی شاګلی ورینداری داسې مه وایه، د ګلالۍ غریبي څه ګناه وه؟ د نسیم په مرګ خو زما لمسۍ ګلالۍ هم نامراده شوه.
چې زما زوی یې خوښ نه و ولې یې کوژده منله؟ زما زوی ته خو نجونې کمې نه وې.
شاګلی ورینداری د باندې ولاړ یو، د دې خبرو ځای نه ده. خو دا هر څه چې ته وایې په ګلالۍ پورې اړه نه لري.
څنګه اړه نه لري؟ هماغه لږ چې ګلالۍ یې خوښه وه زما زوی وواژه.
ستا زوی هسې خپل بیل ته لاسی پیدا کوو. کله چې نسیم د غلا په تور ونیول شو دا ډمامې یې شروع کړې.
زما زوی چې ژوندی و دا خبرې سپینه کړه چې دی غل نه و، او غله یې هم پیدا شول چې څوک و.
اوس ضرور نه ده چې زه ورته دا خبرې کوو. او ورېندارې ګوره، چې بل ځلې د ګلالۍ نوم په دو خبرو کې یاد نه کړې.
ته خو ګلالۍ ښیې، د مور نوم به یم یاد کمه.
شاګلی وریندارې، اور ته چې هر څومره پکی وهې هغومره لمنې لویږي. موږ خو ستا غم پردی نه ګڼو. ته هم داسې مه کوه. ګوره، احمد ډېر ځند وروسته هغسې په یو لاس راغی، دا غم هم کم مه بوله. د هغه دې یوه پوښتنه هم ونه کړه.
زه نور د هغو سره کومه خپلوي نه لرم. احمد هم د خپلو اعمالو سزا ولیده. خبره شوم چې له غلو سره یې کار کاوه.
د غلو سره یې کار کاوه یا نه؟ خو د غلو نه بدترو خلکو ته په پیسو پیدا کولو پسې تللی و.
دا ورځ هم تاسې پرې راوستله، ولې مو ښځه په ولور ورته غوښته. بله ورځ مې زوی له بهر نه راځي، بیا دې عمیره پوښتنې ته نه راځي.
وی ظاهر په نسیم خبر شوی چې
نه نه نه، هغه د نسیم په مرګ نه دی خبر. خبر نه ده چې کشر ورورې په تورو خاورو کې پروت ده.
بلې درنو اوریدونکو، د یو کلی زر غږونو ډرامې یوه بله برخه مو له ازادي راډیو څخه واورېده. تاسې کولی شئ دا ډرامه د دوشنبې ورځې د دوو بجو په خپرونه کې هم واورئ، خو د اونۍ د سوال په اړه ژوندی بحث بیا یوازې د جمعې په ورځ لرو. درنو اوریدونکو، په ډرامه کې تاسې واورېدل چې احمد د ولور پوره کولو لپاره څومره ستونزې ویني، او تر دې چې اوس یې خسرګنۍ ولور دوه چنده کړی. د قدیر دا غوښتنه آیا ظلم نه دی؟ آیا خسرګنۍ کولی شي له کوژدې یا نامزدۍ وروسته بیا نور شرایط کیږدي او که نه؟ په همدې اړه نن د دیني عالم سره خبرې کوو. زه یوسف زدان یم. درنو اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم او په خپرونه کې راسره د افغانستان د علماو د علمي مجمع رئیس شیخ القرآن مولانا عبدالصبور میلمه دی. مولوي صاحب محترم، لطف او مهرباني مو کړې، مننه چې زموږ سره یې ستړي مشي.
له تاسو نه هم مننه چې ماته مو وخت راکړ ترڅو د ازادي راډیو له اوریدونکو سره
ډېر زیاته مهرباني. همیشه په خیر راغلی. تاسې درانه اوریدونکي هم که په دې اړه څه موضوعات لرئ، کولی شئ زموږ سره یې همدا اوس په دې شمېرو شریک کړئ: 0909-203-540. بله شمېره مو ده 0908-202-555. زموږ سره د اړیکو د نیولو شمېرې دي. ښاغلی مولوي صاحب، دا چې ولور لوړ دی، دا چې باید څنګه وي، موږ په دې اړه بحث کړی، خو د شرطونو د پاسه شرطونه، آیا دا کار له ژمنې سره جفا نه ده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه اجمعين. د کوزدین مخکی یا په کوزده کې چې کوم شرایط تای شي، نو بس امغه شرایط دي، امغه شرایط دي، او په هغه شرایطو کې خدا کېدای شي چې یا د الک طرف او یا د انجلۍ طرف سو شیخ پل طرف نه، لکه دالک طرف سو شیخ پل طرف نه زیات کی په خپل رضامندی باندې او په خپل خوخه باندې، یا د انجلۍ طرف خپل طرف نه سو شیان معاف کی پریری، نو هغه خو پروا نه کوي ځکه چې هغه په خپل رضامندی باندې. خو د مسلې دا بل اړخ چې د جلۍ طرف د ژمنو نه پس، د تعهداتو نه پس، او په کومو ژمنو او تعهداتو چې نکاح شوی ده، دا هغې نه پس چې څه شی زیاتی، دا شرعن درست نه دی، ناروا دی، او د ژمنې نه تیښته ده، د تعود نه تیښته ده. او
په تېره هم بیا چې دا کار د یو آی په اساس وي، شاید مقابل جانب هم ځان کم وګڼي، په دې اتمن داسې به هم وي
عیبونه او مشکلات، دا خو د الله رب العالمین په لاس کې دي. نو دا عیب خو په جلۍ کې هم پیدا کېدای شي، عیب مالک کم پیدا کېدای شي، نو په شریعت کې داسې گنجایش نشته دی چې د عیب د وجه نه په غلط کې عیب پیدا شي او عیب جن شي او بیا جلۍ چې دی خپل مهر زیات کی.
او تاسو سره خبرې کوو، نور هم اوریدونکي هم زموږ سره اړیکې نیسي، د دې سوالونه هم اخلو. مهرباني، لومړی اوریدونکي اخلو، دا چې د کوم ځای نه مړی کنی ولي او څوک دی خپل راته ووایه. مهرباني. او جان اغا دې ویلې، فکر کوم مهرباني په خیر راغلی د کاپیسا له ولایت څخه. ستړي مشي، زمونږ په موضوع باندې بس روان دی او تاسو هم دا خبرونه اوري. مهرباني.
مثلا مهر خبرې دا خلکو وظیفه هم ده چې باید دغه مهر کم، مثلا موږ په پجال ولسوالۍ کښې دغه سپینګري قومي مشران
جانغه اوس دا پریکړه چې تاسو کړې ده عملي کېږي؟ واقعا سہولت یې پیدا کړی دی، ایجاد کړی دی؟
بالکل، دا خبره مجھے
زیاته مهربانی. خیر سید، د کاپیسا نه تاسو اړیکه نیولې وه. مهربانی، په همدې موضوع بیا هم پاتې کېږو. یو بل اوریدونکی اخلو، تاسو له کوم ځای نه اړیکه نیولې، نوم راته ووایه. مهربانی. بله
بله محترم، زه درانه صاحب ته سلامونه وړاندې کوم او او دا بیا د میړه او د ښځې د کورنۍ تر مابین غټ مشکل ایجادوي. دا خبرې شته او معیب ته توهین کول او بیا چې یوب سي بیا پر هغه باندې بیا دوباره ولور یې شول او بیا په دې ودونو کې درانه مصرفونه کول، دا زموږ په سیمو کې هم شته. افغانستان دا پاشد خرافات و رواجات جواناناتی چې خسره ولړی پر زمي یزدی د دوغانه ولور جته موږ باندې رای وایو اصلا
باندې رای او دا او بالکل هم داسې ده
او نو دته نو دته موږ باندې رای وایو دا باندې چې بیا په پښتنه پښتنه سیمه کې باندې په دغه وسه کالم ترکمن علم کی په عرب علم کی زره شمال خبره درته کوم او دا پښتنو سیمه کې دا خبره ست چې کله بیا د دوی دوه تر ما باندې کوم مشکلات او کوم بدی راځي دا بدرې په روسي بیانو عمر د پاره چې اشه زواده شي د عمر د پاره هغه معصوم انجلۍ زوريږي بدرې به خسر کلار کړی او زوريږي لور لکه څه چې په ول کې نو زما نظر دا دی په دې باره کې کله چې دا مرکه جوړ شي او دا ولور تعین شي او بیا دومره په دا بدرې پر وشي نو بیا دا ملاس تاسو څنګه لري کله دا ملک دا کښینی په دې مابین کې نکاح وتړي نو مزه مولانا سس پښتنه دا چې څنګه باید د ځل راو ګرځول شي او دا مسؤلیت چا دی ولې مولا صاحب هغه سره نکاح تړي ولې څنګه نه ورته وایي او په
ډېره زیاته مهرباني ښاغلی قاري صاحب پښتون ساس نظر مو واخیست او ساس پوښتنه مهرباني مولوي صاحب محترم تاسو پوښتنه واورېده
نو اصل خبره خو دا ده چې د اصلي تصور باید اصلاح شي اصلي تصور د نکاح په باره کې هغه اصلاح شي زمونږ په وطن کې د نکاح په باره کې د خلکو اصلي تصور د عمومي خلکو ځینې خلک به سمي عموما د خلکو دا تصور جوړ شوی دی چې دا خو زما لور ده دې باندې به خامخا زه پیسې اخلم دا یو عمومی تصور جوړ شوی
خامخا
اصل کې همدغه تصور چې دی غلط دی انسان خرڅول کاغذ ته اولاد نو اولاد خرڅول خو تا ته روا نه دي کاغذ ته خور نو خور خرڅول خو روا نه دي تر دې پورې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې څوک آزاد انسان خرڅی نو آخرت کې بچې زه د هغه مقابله کې ودرېږم ان الله پاک په دربار کې مزه داغه په مقابله کې ودرېږم او لیکلي وانا حجیجو یوم القیامه زه به حجیجه ما زه به داغه مسكين وکالت کوم او زه به د په مقابل کې د الله په دربار کې ودرېږم اصل کې دا تصور د اساس نه د سر نه غلط دی چې خلک د خپل خور لور بیا کوي چې دا په سو باندې وسونه اول ور وسونه مهر وسونه سش وسونه سش
قاری سي پښتون ممدا پښتنه وکړه
زه انده خبره کوم اول خو باید دا تصور اصلاح شي دوم خبر ادا چې پدې کار کې چې موږ د خلکو نه ولور اخلو ایس ګټه نشته لور خرڅو زوی ته خزه په پیسو اخلو نو څه ګټه خو پکې نشته هغه سړی به پکې ګټه وکړي چې لورګانې ډېرې او زمنې کمی نور خو عموما دا یو جاهلانه رسم دی او بېقفتیا ده بېقلتیا ده زوی ته په پیسو باندې خزه اخله او لور خرڅوه نو تا دپاره اولاد ته نکاح کول ډېر ګران او ستا لور چې څوک کوي هغه سره نکاح تړي هغه د پاره یو مشکل دی ایجاد کړه دې خو شرعي تصور دا دی چې د هلک او د جنۍ په منځ کې کله نکاح کیږي نو یو مهر وټاکل شي هغه محرم چې دی هغه د هلک د استطاعت او د جلۍ د کورنۍ او د هغه ټول شیانو ته کتل کیږي د هغې په رڼا کې یو مهر ټاکل کیږي هغه مهر کوم بیا شریعت دا گنجایش ورکړی چې څه مهر معجل شي او څه مهر مؤجل شي یعنی څه مهر دسي چې هغه فوري ورکي هلک او سم هر دسی چاغه روسته ورکی د نکانه روسته د واده نو روسته یو تاریخ ورته وټاکل شو اغه لک ورکی یعنی اغه تخفیف د پر د مسله شوی د تاخیر او د تاجیل مسله د تخفیف د پر شوی چې تشه آسان شي بل لري چې دومره مهر ای خودل چې د الک په استطاعت کې نه او نشي ورکوي دا صحیح نه دی
او ملي سپ دې الک مونږ خبرې کړې دي د قاری سپ پښتن تکرار شو د افغانستان د علماو د مجمع د رئیس پایس باندې علما دلته کې نه نکاح مراسمو کې والور چټا کې په اکثر غوندو کې ولی د دوی مسولیت بل اخرت څه دی ولی دوی نه تحریموي دا موضوع
اصل مسله دا ده چې علماو کې خود سي امغږي نشته او موږ په پښتنه ټولنه کې یا د افغانستان ټولنه کې عموما دا روایت او عنعنات چې دي دا په دین باندې قوي دي یعنی یو سړی مطلق دینی خبره یو ځای کې نشي کوي تر څو هغه عنعنې سره او رسم سره ونه تړي او ډیر داسې شیان دي چې هغه خلک دینی ګڼي هغه دینی نه ده عنعنه ده مثلا موږ ولور اخلو او د جلۍ هغه پیسې پلار خوري اگر مہر پیسے کا اگر نو مول ور کی اگر بیا پلار خوری نو شریعت کے خود دے اس گنجائش په شریعت کې خود دې هیڅ گنجائش نشته دی چې ولور د پلار خوري یا ولور د اصل کې که همدغه شی اصلاح شو چې پلار او ورور دپاره ولور خوړل حرام دي، ناروا دي، صحیح غلط دي، بیا به خل ډېر
مننه مولوي صاحب. زمونږ بل اوریدونکی همیشنی اوریدونکی توخی صاحب زمونږ سره اړیکه نیولې ده. وبخښئ توخی صاحب چې منتظر شوی، مهرباني خبرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه تر ټولو مخکې ته او ستا محترم صاحب مانو ته السلامونه.
وعلیکم السلام.
د زابل ولایت سره ټلیفون په
کتو. مهرباني، خیر سه، ډېر په خیر راغلی توخی صاحب.
یو مې نظر د نظر مې دا د ګران ولورونو او فاسد رواجونو دا باید موږ ورک کړو. دا د عالمانو العلماء ورثت الانبیاء نو انبیاء او داسې نه دي که باید عالمان هم دغه ونه کړي. د هغو وراثت په ځان کې په حقیقي توګه صدق او پلی کړي. دا خو مې نظر ده او له محترم مولوي صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې موږ کې داسې رواج ده چې دا ولور پلار واخلي بیا به دا لور ته ووایي وایي دا ولور خو ستا ده. دا لور بیا ووایي وایي ما دا در بخښلی ده تا ته. نو ام سره شکل لري دا بخښه پر څه طریقه کېږي، پر څه ډول کېږي؟ آیا دا باید د شرم ور بخښي او بیا دا کولی داسې وخت کې ور وبخښي چې دا کور جوړ کړي عیال پیدا شي؟
خیر اوسې توخی صاحب. یو بل اوریدونکی ما خو ډېره زیات تمنا ستاسو اړیکې نه. مهرباني، تاسو له کوم ځای نه خپل نوم معرفي کړئ. بلی بلی، تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. مهرباني، د خبرونې وخت کم. او بخیر راغلی. مهرباني،
خور ورکه دغه د سروبي ولسوالۍ کې چې دي ورونه ډېر ډېر رحمانه ډول باندې دغه ځوانان ته دا اوسني حالات کې چې دا کوم خارجي ممالکو ته ځي دا خاص او خاص دغه هغه لپاره ځي. او زما د مولوي صاحب خطاب چې ولور پلار خرڅه کړي نو بیا څنګه دا وغواړي چې خپل پلار ته بېرته راشي؟ آیا دغه پلار سره چې بېرته ورته راتګ وکړي دي پلار ته او کوي نه کوي؟ یعنې طریقه خو نه چې خپل مور پلار ته لاړ شي یا د دغه ولور په خرڅ خاطر باندې هغه مېړه دې سره لانجه وکړي چې یاره زه ولې
خبره
تکمیل نشوه. مهمه خبره ده، هغه اصل خبر دا ده چې ګوره د خلکو علما ولې تحریمی نه، علما ولې کینه نه. علما خو د افراد نوم دی، افراد دي. د دې افرادو منځ کې تنسیق، د دې لیډنګ، د دې قیادت، د دې رهنمایی، دا صحیح طریقه باندې رهنمایی کول دا د حکومت مسؤلیت دی. حکومت دا د حکومت مسؤلیت دی، د وزارت حج او اوقاف مسؤلیت دی چې هغه دغه موضوعاتو ته توجه ورکړي او علما پرې راغونډ کړي، علما سره پرې مشوره
وکړي،
منظمې کړي او یو طرحه ورکړي او یو لایحه عمل ورکړي او هغې باندې بیا چې دی منظم کار وشي. اوس څوک دی چې دا علما راټول کړي؟ دونه مصرف څوک کوی شي؟ دونه خرچه څوک کوی شي؟ دونه روابط څوک لري؟
اما هر عالم که خپل مسؤلیت ته خپله وګوري
دا کلم نه کېږي. اجتماعي موضوعاتو کې د ټول قوم خلاف، د ټول قوم د انانو خلاف تصمیم نیول، د هغې مقابل کې ودرېدل، دا چې په اجتماعي طریقه باندې ونشي او د یو اجتماعي قوت سره دا خبره اوچته نشي، دا مسله چې دی نه حلېږي په دې طریقه باندې. او بل رور چې کومه پوښتنه وکړه د زابل نه د مهر د بخلو، دغه دا فضول کار دی. په دې بخله باندې یا په دې بخشش باندې دا پلار دپاره حلالېږي نه. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، د یو مسلمان مال هغې پورې بل چاته نه حلالېږي تر څو پورې طیب النفس پکې شامل نه وي. طیب النفس دې ته وایي چې په خپله خوښه یې بخلی، څه شرم مسله پکې نه وي، څه حیا مسله پکې نه وي، څه عرف پکې نه وي، څه عنعانه پکې نه وي، څه نورې خبرې پکې ورسره تړلې نه وي. نو هغه صورت کې او هغه صورت کې خو به جلی هغه وخت کې چې کله واده شي او ماشومان پیدا شي او دی بیا وبخي نو بیا به صحیح شي.
او سروبي ولسوالۍ نه اوریدونکي چې اړیکه نیولې وه چې که چیرې اسلام خو اړیکو جوړول ته ډېر زیات ارزښت ورکوي، که چیرې دل دې عمله خفګان ایجادېږي، جنۍ اړیکه شلوي، زوم اړیکه شلوي،
نو همدغه مسله ده چې قرآن عظیم الشان کې هم احادیثو کې هم نبی صلی الله علیه وسلم صله رحم باندې ډېر تاکید شوی. رحم پالل، خپلوي پالل، رشتې پالل او رشتې نه ماتول دا خو ډېره مهمه مسله ده. او ګوره مونږ چې هر ګنا کوو د هغې په نتیجه کې بله ګناه ایجادېږي، هر غلطي چې کوو د هغې په نتیجه کې بله غلطي ایجادېږي. خو د ورور چې کوم وختنه وکړه د جلۍ پلار کر رہے شي که پلار کر رہے نه شي، اصل دا مسلې په داسې پیقي حکمونو باندې یا په داسې یو وچ فتوا باندې دا شیان نه حلېږي چې په وچه فتوا باندې حل شي. دا ذهنونو آمادګي، د قناعتونو تبدیلي، د قناعتونو تغیر د لپاره کار دپاره.
خیر استاد، مولوی صاحب خبرونې وخت کم دی، بیرته که د ډرامې موضوع باندې یو سوال لږ وکم. دا چې د احمد لاس ماتیږي، د هغې باید لاسنیوی وشي که نه؟ همداسې شرایط ورته سخت شي، پیغورونه ورکړ شي، بالاخره څه وشي؟
دا خبره
ټولنه کې دا موضوع ډېره ده.
دا خبره مخکې ما کوله خو بیا کمال تاسو قطع کړه. اصل دا مسله ده چې کوم سړی معیوب شي، مشکل ورته پیدا شي، هغه ورته پیدا شي، نو هغه سره خو پکار دي چې مرسته وشي، تعاون سره وشي، مهر کې ورته تخفیف وکړلی شي، ولور کې ورته تخفیف وکړلی شي، هغه سره مرسته وشي، آسانی ورسره وشي، ځکه چې هغه ته خو مشکل پیدا شو. دې خدا مانند چې آسانی هغه ته مشکل پیدا شو، ته نورم په باندې سختی کې دا خو خلاف معقول او خلاف مشروع.
ډیره زیاته مهرباني. د افغانستان د علماو د علمي مجمع رئیس شیخ القرآن مولانا عبدالصبر تاسو سره خبرې خوږې وي. خیر اوسې. د اوریدونکو څخه مننه چې زموږ سره اړیکه ونیوله. امدا چې نن هم ډېرې اړیکې ځواب نه شو کړی، وبخښئ، ځکه چې خپرونې تفصیل ته ضرورت درلودو. زه یوسف زدرانم، د خپرونې همدلته.